دا مشال راډیو دا ودا محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زپام ساحل درته یو ځل بیا هر کله وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپلو غوښتنو لپاره یوه سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی دی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي رسنیو ته باید د اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د خبریالۍ اجازه ورکړل شي. او روسي ولسمشر د ترکیې پر مشرانو له ترهګرو سره د همکارۍ تور پورې کړی. مشکل خبرونه د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه پر وفاقي حکومت ته غوښتنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړه کړې. تیر ماښام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. په غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د اقتصادي لار جبهه یا کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو. په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان مشال راډیو ته ویل دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو غندنه کوي.
صرف یو سڑک نه دی بلکې هغه د ترکې یو جامع پیکیج دی. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرنټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کړو.
د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل دوی به د جبهې له لارې د خیبر پښتونخوا ولس تحریکوي چې له وفاقي حکومته د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لار یا د دې پروژې یې پنجاب ته اړولې دي. پاکستانی پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلورویشت کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تیر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي. دوی دا روښانه نه کړای شوه چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د دوی په خبره دا پیښه هغه مهال وشوه چې تېره ورځ پولیسو په یوه ټاپو کې عملیات کول او د یرغمل شویو لټون یې کاوه. هغه سیمه د چوټو ګینګ په نوم د ډلې مرکز دی چې مشري غلام رسول یا چوټو کوي. پولیس وایي د دې ډلې څلور غړي وژلي دي. دوی زیاتوي دا ډله د پنجاب سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدلې سیمه کې جنایي فعالیتونه کوي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبره اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړي چې پکې نوموړي پر چهارشنبې د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امراته استولی دی او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو مشر عارف علوي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل څو ورځې مخکې په اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روانو چې حکومت یې ژوندۍ خپرونه ودروله.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساسه موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي.
په سینټ کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف سیاستوال کامل علی آغا هم وایي چې خبریالان باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونه ورکړي. خو زیاتوي چې سپیکر یا د سینټ مشر دا حق لري چې د غونډو پر وخت پر خبریالانو محدودیت ولګوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت باید د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسټه وباسي. د واخان مینمپال بیګا د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل حکومت به له امریکا هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د نړیوالو ترهګرو له نوملړه لرې کړي. امریکا په 2013 زیږیز کال کې د نوموړي نوم په یاد لیست کې ور شامل کړی و. د افغانستان سولې عالي شورا د چهارشنبې یا شروع پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي. تېره ورځ هم د حکمتیار استازو په کابل کې د سولې عالي شورا له غړو سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سردریزو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا پوځ برید جنرال چارلز کلیولند تیره ورځ وویل په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې د دوی د تمرکز زیاتېدو لامل دا دی چې د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو ته د وسلوالو په نښه کولو پراخ واک ورکړل شو. تر جنوري مخکې امریکایي ځواکونه یوازې په خاصو شرایطو کې لکه د خپلو ځواکونو ساتنې پر وخت د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو بریدونه کولی شول. کلیولند وویل دې بمباریو په افغانستان کې د داعش وړتیا یا ظرفیت کم کړی دی. د زیاته کړه چې تر 80% پورې بریدونه په ننګرهار ولایت کې شوي چې پکې داعش خپل پیاوړی مرکز جوړ کړی دی. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورنی جنگ په حالت کې دی. نوموړي بیګا په مسکو کې پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت د ترکیه پر مشرانو تور پورې کړی چې د ترهګرو ضد جنګېدو پر ځای د هغوی همکاري کوي. د زیاته کړه چې ترکیه خپل ملګری هیواد بولي خو له ځینو سیاستوالانو سره ستونزې لري ځکه چې کړه وړه یې مناسب نه دي. د مسکو او انقرې ترمنځ تر هغې وروسته اړیکې زخت خراب شول چې ترکیه د تیر کال په نومبر کې له شان سره پر پوله روسۍ جنګي الوتکه وویشته. انقرې د پوتین تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. او جاپاني چارواکي وایي تېره شپه د هیواد په جنوب کې په راغلي زوروره زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د زلزلې له کبله د کوماموتو ولایت په ځینو برخو کې اور ولګېد او پکې سلګونه کسان ژوبل شول. بېګا ټوله شپه مرستندویه کارکوونکو د نړېدلو ودانیو په ملبه کې د خلکو لټون کاوه. پر ریختر درجې د زلزلې زور شپږ و چې له کبله یې ځینې ودانۍ ونړېدې. خو د جاپان اټومي چارو انتظام ادارې ویلي برېښنا پیدا کوونکو کارخانو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږیست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د خیبر پښتونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژه کې د حق ترلاسه کولو په موخه سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی.
پارلیمانی لیڈرانو سره ملاویږو، د چیف منسٹر سره ملاویږو، په دې کې به صنعتکار، تاجر، ټرانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي رسنیو ته باید د قومي اسمبلۍ غونډو خبریالۍ پوره اجازه ورکړل شي. روغتیايي چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې ډېر کم خلک خپلو بچیو ته له واکسین ورکولو انکار کوي.
ټول پاکستان بلا کم دې مطلب دی چې کمیونټي ویکسینیشن غواړي چې د ماشومان ویکسینیټ شي.
د اسلامي کانفرنس سازمان پریکړه کړې چې غړي هیوادونه به د ترهګرۍ ضد په جګړه کې همکاري کوي. او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو له پاکستاني ځوانانو سره د اروپایي ټولنې مرستندویه پروګرام موضوع څېړلې.
څوک خپل کاروبار شروع کول غواړي هغوی ته دغه مرستې میلاو شي، دا د سود نه بغیر کردی وي.
لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبې حقوقو ترلاسه کولو په موخه د کوریډور فرنټ یا سیاسي جبهه جوړولو اعلان کړی. تیر ماښام په پېښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې ورته د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونه ورغلي ول. تر غونډې وروسته سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل د دې جبهې په وسیله به په صوبه کې اوسېدونکي خلک تحریکوي. تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې.
جماعت اسلامی په صوبایي دفتر کې د سی پی ایک یا پاک چین تجارتی لارې په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن پرته د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. اقتصادي راهداري کې له مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا د حق ترلاسه کولو لپاره د کوریډور فرنٹ په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ شو او د پښتونخوا ولسی تحریک ډاکټر سید عالم محسود په متفقه توګه د یاد سیاسي اتحاد مشر وټاکل شو. ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د کوریډور فرنٹ په کونسل کې به د سیاسی ګوند نه دوه غړي وي او دا چې اقتصادي رهداري کې د صوبې د حق په اړه ټول سیاسي ګوندونه متفق دي او په دې غونډه کې برخه نه اخیستونکي ګوندونه ورته هم د ملاتړ باور ورکړی دی.
فرنٹ بچ د کاریډور د حاصلولو لپاره هر څه کوي. پارلیماني لیډرانو سره ملاویږو، د چیف منسٹر سره ملاویږو چې موږ په صوبه کې هیڅوک داسې نه وي چې موږ پرېښې نه وي. په دې کې به صنعتکار، تاجر، ټرانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به د ځان سره اخلو. په دې کې به د کاریډور د روټ په حواله سره جلسې کوو چې خلک دې پوی کوچ د کم علاقو کې دا تیریږي نو دا خلک ټول نظر پیږي. نو په دې کې به انشاءالله تعالی څوک داسې نه پرېږدو او د دې نه به د فاټا، خیبر پښتونخوا، د بلوچستان او تر دې حده پورې چې د سند د دوی حمایت به انشاءالله د حاصلولو کوشش کوو.
جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پښتونخوا حقونه له نظره غورځولي دي او وس یو ځل بیا د سیمې قسمت بدلوونکې تجارتي لارې منصوبې نه د دې صوبې ولس بې برخې کول غواړي.
د سی پی ایک چې کوم حقیقي روټ دی، یو روټ دی، هغه د صوبه خیبر پښتونخوا نه تیریږي. هغه روټ کې دی بنیادی تبدیلی کړې ده او هغه روټ صرف یو سړک نه دی بلکې هغه د ترقۍ یو جامع پیکیج دی او یو جامع منصوبه ده. هغه یې ډایورټ کړی د پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کړو.
د عوامي نېشنل ګوند د مالیاتو مرکزي جنرل سیکرټري ارباب محمد طاهر وایي چې د فاټا، خیبر پختونخوا او بلوچستان په جنگ ځپلي او وروستو پاتې سیمو کې د امن د ټینګښت او د خوشحالۍ یوازنۍ لار پرمختیا ده.
چې چین دا کوم کوریډور جوړوي دا د خپل پسمانده علاقو د ترقۍ لپاره جوړوي، خو بدقسمته ده چې په پاکستان کې پنجاب زمونږ د نورو ورکوټو سوبو لږ ډېره ترقي کړې ده، نو دوی هغه ترقي خپل طرف ته وړي او دا نورې درې سوبې نور هم وروستو شاته بوزي. نو انشاءالله د دې مخه به نیسو او زما دا یقین دی چې ولس هم دې ته تیار دی چې هغه راپاسي او دا خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د رواني میاشتې په 11مه نیټه د وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزي وزیر احسان اقبال ته لیکل شوی خط کې یو ځل بیا د پاک چین اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د شک څرګندونه شوې ده او وزیر اعلی له مرکزي حکومت د مغربي لارې د جوړولو د منصوبو تفصیل او سپیناوي غوښتلې. خو له دې خط وړاندې مرکزي حکومت څو څو واري ویلي دي چې رهداري کې به تر ټولو اول مغربي لاره برابروي او هغې سره تړلې اسانتیاوې به هم ورکوي. مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پارلمان آزاد غونډو ته ورغلي او خبريالانو ته باید د خبرونو او خبرونو کولو حق ورکړل شي. دوی په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه د غونډې په حواله وویل حکومت دا ناسم کار وکړ چې د غونډې ژوندۍ خبرونه یې بنده کړه. خو په سینټ کې د خبرونو او معلوماتي چارو کمیټې مشر وایي د قومي اسمبلی او سینټ مشران دا حق لري چې د غونډې ځینې برخې خپرې کړي، ځینې بندې کړي او دا چې خبریالان باید د دې قوانینو سرغړونه ونه کړي. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي خبریالان باید د قومي اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د ژوندیو خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ولري. د اپوزیشن ګوندونو غړو دا خبره د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله وکړه چې نوموړي د چهارشنبې یا شورو پر ورځ د پاکستان برېښنایي یا برقي رسنیو انتظام ادارې پیمرا ته استولې دي او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر ډاکټر عارف الوی تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه باس په سرکاري ټلویزیون خپرېده چې ودرول شو. دا وایي کله چې حکومت د یوې آزادې غونډې او باس ژوندۍ خپرونه دروي نو دا خبریالانو ته حق ورکوي چې هغوی یې په ټلیفون او نورو لارو خپور کړي.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساسو موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي. له دې ډول اقداماتو سره سپیکر صاحب یا حکومت په خپله خبریالانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې په پټه خبرې بهر وباسي. زموږ یعنی اپوزیشن له حکومت سره موافقه شوې وه چې د اسمبلی ټول آزاد غونډې به د پی ٹی وی پر یو چینل خپروي.
ډاکټر عارف علیوی زیاته کړه چې پیمرا ته د استول شوي لیک په اړه به هم له سپیکر سره خبرې کوي. په سینټ کې د خپرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف غړی کامل علی آغا وایي خبریالانو ته باید د غونډو په اړه د خبرونو ورکولو پوره حق وي. خو ده وویل دا د قومي اسمبلی یا سینټ غونډې د مشر خوښه وي چې تر کومه حده خبریالانو ته د رپورټونو ورکولو اجازه ورکوي.
د سینټ یا قومي اسمبلی مشر په اجازه خبریالان خپل کار کولی شي. اوسنیو اصولو او قاعدو ته په کتو د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر خبریالانو ته وایي چې تر یوه حده به خبرونه او د غونډې حال بیانوي او نور چې بیا د غونډې د ځینو برخو په اړه د معلوماتو پر ورکولو بندیز ولګوي نو بیا باید خبریالان د دې بندیز پابندي وکړي.
سینیټر آغا زیاته کړه چې د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر داسې معاملې پیمرا ته ځکه سپاري چې هماغه اداره د برېښنایي رسنیو لپاره کړنلارې او قوانین ټاکي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړي اسلم بودله وویل د سپیکر لخوا پیمرا ته د استول شوي لیک په اړه تبصره نه کوي. هلته د پیمرا مشر افسار عالم مشال راډیو ته وویل تر اوسه یې د سپیکر لیک نه دی ترلاسه کړی خو چې ترلاسه یې کړي نو د پیمرا د قانوني چارو پوهانو ته به دا معامله وسپاري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم نواز شریف انتقاد پیل کړ چې تر دې وروسته وزیر اعظم د طبي معاینو په پلمه لندن ته ولاړ. خو کارپوهان وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم برطانیې ته تللی دی چې ښایي د پاناما اسنادو پر معاملې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری وار له مخه په لندن کې دی. پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې ډول بحرانونو کې اکثر ولې له هېواده بهر ځي؟ ملیحه امیرزاده یې ځواب راکوي.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال روف کلاسرا د سیاسي مشرانو له هېواده بهر تلو یوه وجه دا ښایي چې دغه مشران خپل هېواد کې له یارې سره مخامخ وي او په ملک دننه د فیصلو صلاحیت نه لري.
ترسو چې د وزیر اعظم نواز شریف د بهر تک خبره ده، نو زما په فکر هغه له دې ویریږي چې که چیرې په وزیر اعظم هاوس کې یې په پاناما اسنادو څه غونډه یا بحث وکړو نو چرته ریکارډ نشي. د هغه کورنۍ دا وخت سره راټولېږي، ډېر څیزونه ګډوډ شوي دي، نو زما په فکر د هغې د کنټرولولو لپاره له هغوی سره اخیری لاره همدغه ده چې راټول شي. د هغوی چې کوم قانوني یا مالي سلاحکاران دي چې په بهر هیوادونو کې په کپنیو لرلو کې یې مرسته کوي، راتلونکي لپاره پر یوې حکمت عملی جوړولو خبرې وکړي.
خو په پېښور کې شنون کې خادم حسین موجوده سیاسي تناظر ته په یو بل نظر ګوري او وایي چې د سیاسي مشرانو له هېواده بهر تلل د روانو اقتصادي، معاشي او نورو مسلو نه د ولس پام اړول دي.
پاناما اسنادو مخکې کېدو په کرس کې چې کوم معلومات مخې ته راځي او میډیا مسلسل هغه مخې ته وړي، نو هغه داسې معلومات نه ښکاري چې په هغې دې حکومتونه یا سیاسي قیادت ولړزېږي. خو چې کله ولړزېږي نو دې مطلب دا دی چې څه خلک د اشرافي یا د اسټبلشمنټ یا په خپله سیاسي قیادت کې دننه په څه خبرو تضاد دی، او یو غاړې ته هغه تضاد دې باندې فشار راولي، بلې غاړې ته اسټبلشمنټ دا فایده ورسي چې د ولس نظر د یو غاړې نه بلې غاړې ته واړي، او چې کله بهر ته ځي او دا خبره کوي نو هغه هم د اسټبلشمنټ یا د خپلو کې دننه د اشرافي خپلو کې دننه د یو بل نه د مختلفو طبقو د یو بل نه د په ټولو دپاره او په سړه سینه د خپل حمایت یا سپورټ حاصلولو دپاره د یورپ یا متحده عرب اماراتو یا د شمالي امریکې رایونه زیات خوښوي.
دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په رسنو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو د شتمنو خلکو، پخوانیو او اوسنیو سیاستوالانو او کاروباریانو په اړه داسې معلومات خپاره شول چې وایي دغه خلک له لسیزو راهیسې له ټکسونو د ځان بچ کولو په مقصد په نورو هیوادونو کې کمپنۍ لري. په دې کې د نواز شریف د دوو زامنو او لور نمونه هم راغلي وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ته رپورټ خپرېدو وروسته د نواز شریف پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړي وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
د پاکستان تیر وفاقي حکومت د قبایلي سیمو لپاره د یو پونتون او د یو د طبي زده کړو کالج جوړولو منظوري ورکړې وه. چارواکي وایي د پونتون پر جوړولو کار روان دی، خو د باجوړ لپاره پر منظور شوي میډیکل کالج تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. منور شاه معلومات راکوي.
په پاکستان کې د پیپلز پارټۍ تیر حکومت په قبایلي سیمو کې د اعلی تعلیم د پرمختګ لپاره د یو شمیر نورو ژمنو ترڅنګ فاټا یونیورسټي او د یو میډیکل کالج د جوړولو اعلان کړی وو. د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وای د فاټا یونیورسټي جوړولو کار به په روان کال کې سرته ورسی. په دې حقله د قامي اسمبلۍ د اعلی تعلیم لپاره قائمه کمیټې کې د تحریک انصاف غړي امیرالله مروت مشال ریډیو ته وویل
قبایلی یونیورسٹی ابتدا کرو اور انشاءاللہ پوسٹ کرے دے بلا چما داؤکڑا ماور تیرے تھے درا دم خیر خبر سر ڈیر جک تھی اور قبائل ڈیر لڑے لڑے پراتے دی نارتھ وزیرستان دے ساؤتھ وزیرستان دے باجوڑ دے امرزے دے دا ایجنسیاں پرتی دی وڑا دی یونیورسٹی تک نہیں رسے بلے
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د پیپلز پارټی د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د قبایلي سیمو لپاره میډیکل کالج چې په یاد ایجنسی کې منظور شوی و تر دې دمه پرې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
منګه چې کومه اخیرانه ورځ وی نو په هغه وخت کې منګه په باجوړ خار اسپیټال کې یو نرسنګ هاسټل وو او هغه نرسنګ هاسټل چې کوم دی په هغه کې منګه باقاعده په دغه کال کې د داخلي لپاره نو پروګرام شروع کړو. دا هغه لپاره د پرنسپل لپاره نو اډورټایزمنټ هم ورکړل شوی وو او اراده دا و چې بس په دغه کال کې په 2013 کې به منګه په دې کې اډمیشن شروع کړو. خو هغه نه پس تازه امتحان خدا دی چې موږ دغه پارلمنټیرین د خلینا اوریدلی هغوی چې کومه هلته باجوړ کې لوکل پنځه هغه ته انټرویو ورکوه بالکل هغه نه د پاټه په سیکرټریټ په کتابونو کې هغه میډیکل کالج شته او نه چې کوم دی د ګورنر په کتابونو کې هغه شته دی په فایلونو کې.
دې ته په اشاره سره امیر الله مروت هم وایي چې د دریو کالو رئیس د قومي اسمبلی د اعلی تعلیم په قائمه کمیټه کې دی خو دغه کالج په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی. په دې اړه مو د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی د موجوده غړي حاجی بسم الله خان نه پوښتنه وکړه. هغه وایي
نورمل غریب ممبرانم کې
نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې د ښه امنیتي حالت او د تعلیم د لوړې کچې نه علاوه یو لوی هسپتال هم شته چې دغه میډیکل کالج د زده کوونکو د عملی تربیت لپاره ضروري سهولتونه لري. په کار دی چې حکومت په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي.
منور شاه رپورټ مو اورېده. په پېښور کې د روغتیا نړیوالې ادارې د ګذر ناروغۍ مخنیوي څانګې یو مشر وایي د تېرو کلونو پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته لاسرسی لري چې پکې د ناروغیو مخنیوي واکسیني کمپینونه په ښه توګه ترسره کیږي. له دې سره سره دوی دا هم وایي چې په قبایلي سیمو کې د واکسینونو ادارې له وینا سره سم په هغو سیمو کې کمې کورنۍ خپلو بچیو ته د واکسین له ورکولو انکار کوي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د صحت نړیوالی ادارې WHO یو چارواکی ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته رسایي ترلاسه کړې ده او د ګزرن د مخنیوي کمپین پکې په اسانه ترسره کوي.
نو 2014 کې زمونږ 169 کیسونو او په 2015 کې زمونږ بیا 16 ترالو چې هغه کې زمونږ زیاتره کیسز د خیبر ایجنسی نه رپورټ شو. په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږ اوسه پورې یو کیس د رپورټ شوی او دغه شان دي چې کم کیسونه چې 2014 کې راغلي وو کړکیچن حالات د هغه په ورانا کې کم چې بین لګیدل په نار ساوت او په فرمنو کې په کله کمپین باندې د هغه غټه وجوه او کبیا د 2014 سره د هغه مقابله کې 2016 نو بیا د 100% اچیومنت دی. خو دې اچیومنت ته مونږ اچیومنت ځکه نشو ویلی چې زمونږ پیک سیزن پاتې دی. نو انشاءالله پیک سیزن زمونږ چې دی د جون نه شروع کیږي او تر اکتوبر پورې رواني.
د موکد د فاټا د حفاظتي ټکو ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر اختیار وویل
اوس خو ډیر لکه مخکنه تاسو غره د کیسو تعداد نه پته لګی چې فاټا کې اوس ډیر سچویشن ښه پولیو کمپین سلسله کې او چې څونه پر ریفیزل کار دی فاټا کې ریفیزل ټول پاکستان په کم 0.003% ریفیزل دی او د لکه بالکل نیګلیجیبل بالکل لکه دې مطلب دی چې کمیونټي ویکسینیشن غواړي چې د مشمان ویکسینیشن شي ریزیسټ
خوبیا. خبریال محمود جان بابر وویل چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک بې کوره دي او چې دا په ځای شي او بیا د پولیو یا ګزرن کوم کیس مخې ته رانه شي نو دا به لویه کامیابی وي.
ګوره که سل په سله قبایلي ولس په خپله ځمکه باندې موجود وي او بیا د پولیو کیس نه وي راغلی نو ما به ویلی وی چې او دا د دوی ډېره لویه کامیابي ده. خو چې اوس تاسو وګوري په لکونه IDPs په مختلفو علاقو کې پراته دي نو دې دپاره زه دا ویمه که دا خلک تر سو پورې نه راغلي نو دې کامیابۍ ته چې دا کوم خلک وایي چې زمونږ کامیابي ده نو مکمله د دې کامیابي نه ده.
په دې غونډه کې د صحت نړیوالې ادارې چارواکو وویل چې د خیبر تیراکو کې خېلو او د تیرا بر کمبر خېلو ځینې بر برخی لا تروسا د وسلوالو نه نه دی پاکی کړای شوی خو دوی هڅه کوي چې هلته هم د امنیتی ځواکونو په مرسته ماشومانو ته د ګزند د مخنیوي ویکسین ورورسوي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو پیښور.
د کورمې سادې سرکاري روغتونو ډاکتران او کارکوونکي وایي د اسانتیا او نشتوالي له کبله دوی خپل کار په سم ډول نشي کولی. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په روغتون کې د ورته د اوسېدو اسانتیا برابره کړل شي. طارق ورغزی معلومات راکوي.
ډاکټر ټیکا خان د هغو نو ډاکټرانو نه دی کوم چې یو کال نه زیات وخت کېږي چې هسپتال ته ورغلی دی خو هسپتال انتظامیه ورته د استوګنې سهولت لا هم نه دی ورکړی. د مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د بدامنۍ او نورو ستونزو له کبله دوی په شخصي ځایونو او هوټلو کې نشي پاتې کېدلی، نو پکار دی چې هسپتال انتظامیه دی ورته د اوسېدو لپاره ځای ورکړي.
موږ سادي هسپتال ته راغلي یو، نو دلته په حساب باندې 15 بنګلې دي، هغه کې ما د پارم ریزیډنسي نشته او نورم ډیر ډاکټر دي چې پارم نشته. مونږه هسپتال نه بهر زور زو، مونږ ته سکیورټی پرابلمز دي.
د سادې په سرکاري هسپتال کې د ډاکټرانو او نور عمل شمیر تر 300 پورې دی چې په دې کې دا وخت زیاتره شمیر د بل ځای راغلیو کارکوونکو دی. د هسپتال مشر ډاکټر محمد عمر مشال لوډیو ته وایي په هسپتال کې د ډاکټرانو لپاره جوړ شوي د 15 بنګلو په شمول 45 کوټرې دي چې په دې کې د مخکې نه ځینې ډاکټران او نور عمل اوسېږي.
خپل محکمې ته ریکوست کړی دی سمتا دا شی هغه کې راکړی شي چې د خلکو په ځای باندې شي او ډاکټرانو ته خپل سهولت ورته ملاو شي. او په دې زیات تر هغه ډاکټران لوکل نه دي، نو نان لوکلی هغه د پاره ریزیډنس ډیر ضرور دی، نو که ریزیډنس وشي نو د هسپتال ته به ډاکټران نارو شي او خلک به فیسیلیټیټ شي او موکار ور سره امپروو شي.
حکومت مکه د ساده د سرکاري هسپتال ته په 2009 کال کې د ټایپ سي درجه ملو شوې ده، خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سي چکم سہولتونه دي هغه نه دی ورکړل شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو په خبر.
د پاکستان په قامی اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قامی موومنټ د برېښنایي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي پر قانوني مساوېدې تنقید کړی. وایي دا د بیان ازادۍ پر حق قدغن ته لار هواروي، خو واکمن مسلم لیگ نون دا بل یو مثالی اقدام بولی او وایي دا به د انټرنیټي او ټلیفوني جرمونو مخنیوی وکړي. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان په قامی اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قامی موومنټ د برېښنایي جرمونو مخنیوي پر منظور شوې مسودې انتقاد کړی دی او وایي دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسۍ او د بیان ازادۍ پر حقونو محدودیتونو ته لار هواروي. د ام کیو ام یو مشر او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره د قامی اسمبلی کمیټې غړي ډاکټر فاروق ستار تیر ماښام مشال راډیو ته وویل حکومت په مسودې کې د دوی بدلونونه منظور نه کړل.
زمونږ ورکړل شوي ترمیمونه منظور نه شول، نو موږ د مسودې مخالفت وکړو. لومړی خبره دا ده که دا مسوده قانون شي نو د دې ناسم استعمال اندېښنه ده او د دې د ناسمې کارونې مخنیوي هیڅ لار نه ده ټاکل شوې. بل دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسي او د بیان پر ازادۍ قدغنونه لګوي. له دې قانون سره سم حکومتي ادارې به د هر کس د ټلیفون ریکارډولو په کورونو د چاپو وهلو او د کمپیوټرونو ټلیفونونو او د هرې برقي مخابراتي آلې د لیدلو او پلټلو حق ولري.
د چهارشنبې پر ورځ په قامی اسمبلی کې پر قانوني مسودې د باس پر وخت د پیپلز ګوند غړی شازی مری وویل دوی ته پر قانون د خپل نظر څرګندولو حق ورکړل شوی، نو ځکه مسوده منظوروي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او مدني ټولنه اندېښنه لري چې د برېښنایي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي دا قانون ښایي په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو بیان ازادۍ حق ته تاوان ورسوي. اوس به دا مسوده سینټ ته وړاندې کول کیږي. په سینټ کې د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتو کمیټې مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي شاهي سید مشال راډیو ته وویل دی به د دې مسودې لپاره د کارپوهانو یوه ډله جوړوي. دی وایي موږ به له مدني ټولنې سره هم رابطه کوو او هغوی به خپل تجاویز راکوي. خپله د آی ټی ماهر نه یم، نو زموږ کمیټې به د ماهرانو یو کاري ټیم جوړوي او هغوی به د دې مسودې جاج اخلي. خو په دې کې یوه خبره دا ده چې پکې ځینې سختې سزاګانې ایښودل شوې دي. د چهارشنبې پر ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انوشا رحمان د مسودې وړاندې کولو پر وخت قامی اسمبلی ته وویل که څوک پر انټرنیټ کرکه خپرونکي ویناګانې وکړي او یا فرقه ایز تاوتریخوالي ته لمن ووهي او دا جرم ورباندې ثابت شو، نو د 15 کاله بند سزا ورته اورول کېدی شي. له دې پرته هم په مسودې کې د بېلابېلو انټرنیټي جرمونو په نتیجه کې له یو کال تر اوو کلونو د بند سزاګانو وړاندیز شوی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاز موږک په منځنۍ څپه شپږ سوه یوشت کلو هرتس او ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام اوري. وسم د خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه پر وفاقي حکومت د غوښتنو منلو په موخه سیاسي جبهه جوړه کړې. تېر ماښام په پېښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. د پاکستان پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلورویشت کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تېر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي، خو دوی دا روښانه نه کړی شو چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبره اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړی چې نوموړي پر چهارشنبه د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امارات استولی او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست وباسي. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورني جنگ په حالت کې دی. نوموړي بیګا په مسکو کې پر ټلویزیون د پوښتنو ځواب ورکولو پر وخت د ترکیې پر مشرانو تور پورې کړ چې د ترهګرو ضد جنګېدو پر ځای د هغوی همکاري کوي. او جاپاني چارواکي وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې پر اغلی زورور زلزله کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي دي. پر ریختر درجې د زلزلې زور شپږ و چې له کبله یې ځینې ودانۍ ونړېدې، خو اټومي بټۍ اوس پورې تاواني شوي نه دي. او وسه مرزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې په سایبر کرایمز بل منظورېدو باندې لیکلي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې لیکي له ډېرې مودې پس د الکترانیک یا نیټ په ذریعه د ترهګرۍ کوونکو د مخنیوي بل منظور کړی شوی دی، خو په دغه موقع د پارلیمان په درې سوه دوه څلوېښت غړو کې یوازې دېرش غړي موجود وو او په دې کې هم ځینو غړو د دې بل مخالفت وکړو. د ادارې په وینا که څه هم دا بل منظور کړی شو چې ښایي د نیټ په ذریعه یا نورو برقي ذرایعو باندې د ترهګرۍ مخه ونیسي، خو دا بل لا اوس هم له ټکونو نه نشي بچ کېدی او په دې باندې د مدني ټولنو او نورو خلکو لخوا اعتراضات راځي او د دې خلکو دریض دی چې دا ممکن ده چې دا قانون د بېګناو خلکو پر ضد وکارول شي. دریض زیاتوي چې په دې بل باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړو هم اندېښنې څرګندې کړې او دارنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ماهر سلمان انصاري هم ویلي دي چې د دې بل په مسوده کې ځینې نقطې مبهم یا غیر واضح دي. ادریا اخری کلی کې که څه هم په دې اعتراضات را روان دي، خو دا خبر هم په نظر کې ساتل پکار ده چې دا د قانون جوړولو لپاره یو بنیاد وګرځېدو او اوس به په دې کې ترامیم کیږي او په سینټ کې به پرې هم بحث کیږي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادریا کې وایي په ټول پاکستان کې د پاناما لیکس له کبله سیاست کې ګرمي پیدا شوې چې له وجې د ملکي معیشت په اړه او د ولس د مسلو متعلق اوازونه خاموش شوي دي چې نقصان یې نیغ په نیغه پاکستان ولس ته رسي. د ادارې په وینا سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او هر ورځ په میډیا باندې د خپل زړه بلاست وباسي، خو حقیقت کې که وکتل شي نو دې مشرانو چرته هم د پاکستان د مسلو لپاره دومره آواز نه رپورته کړي او نه چرته دومره وخت د ولس لپاره په میډیا کې ورکړي. ادریا اخري کې لیکي باید سیاستوال د ولس په خاطر خپل اختلافات ختم کړي او پاکستان چې د کوم بحرانونو سره مخ دی او ولس پریشان دی، د دې ټولو مسلو د حل لپاره په ګډه سره یو کوټلې کړنلار جوړ کړي او اوس چې کامی بجټ جوړېدونکی دی په هغه کې د ولس د مسلو په حل باندې زور ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فارن پالیسي مجله د هغه هیواد پوځي چارواکو له خولې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمولو لپاره شاوخوا 50,000 سرتیرو ته اړتیا ده. بلخو امریکایي اسوسییټډ خبري اژانس وایي د افغانستان په بدخشان کې د لاجوردو کانونو شاوخوا 70% ګټه وسلوالو طالبانو ته رسي. اژانس وایي وسلوال بیا په دې پیسو خپل فعالیتونه پراخوي. اسرار عالم مومند د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارم پالیسی مجله لیکي د امریکا یو پخوانی پوځي افسر وایي چې د داعش وسلوالې ډلې له منځه وړلو لپاره شاوخوا 50,000 عسکرو ته اړتیا ده. د ده په خبره ضروري نه ده چې دا ټول امریکایان وي، خو نوموړی وایي باید چې دغه عسکرو ته هدایت امریکایي پوځ ورکړي. په مقاله کې راغلي دا معلومه نه ده چې دغه عسکر به له کومه راځي، خو د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر مملکت د فروری په میاشت کې ویلي وو چې ردوی هیواد به غواړي په دغه کې ګډون وکړي، خو د په خبره په سختو شرایطو کې دننه. سعودي هم ژمنه کړې چې خپل ځواکونه به لیږي، خو شمیرۍ نه ده په ډاګه کړې. البته د ترکی پوځونه دا مهال په عراق کې په جګړه بوخت دي. د امریکا استخباراتي ادارو راپورونه وایي چې دا مهال په شام او عراق کې د 9,000 نه تر د 15,000 پورې داعش وسلوال جنګیږي، خو دغه شمیره تیر کال د 20,000 نه تر 15,000 پورې وه. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان پر دې عقیده دی چې شاوخوا 15,000 د داعش وسلوال په امریکایي هوایی بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه د 2014 کال په اګست میاشت کې شروع شوي وو. بلخو ای پی خبری اجانس لیکي چارواکي او کارپوهان وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو کانونو څخه په ټنونو کاڼي په ناقانونه توګه راویستل کیږي، چې له وجې افغانستان ته په میلیونونو ډالره تاوان رسیږي. اسوسییټډ خبری اجانس لیکي یو لیک چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د معدنیاتو د څانګې مشیر ولسمشر ته استولی، په کې راغلي یو ځایي پولیس قومندان چې په یو غټ کان باندې کنټرول لري غیر قانونه کان کیندونکو ته د دغه کان د استعمالولو اجازه ورکوي او له هغوی پیسې اخلي چې څه پیسې په کې بیا طالبانو ته هم ورکوي. د بدخشان ولایت سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي جاوید مجددي وایي د لاجوردو کانو 70% ګټه د طالبانو لاسو ته ځي، ځکه چې دوی پر یاد کان چې د پاکستان پولیس سره نږدې پروت دی کنټرول لري. طالبان د دې معدنیاتو په پیسو خپل عملیات پر مخ بیایي، چې له وجې بدامنی د هیواد پر امنه ولایتونو ته هم غځېدلي. په بدخشان کې له زرګونو کلونو راهیسې د لاجوردو کانو کانونه دي. نن سبا دغه کاڼي په کالو او د سنگار په نورو شیانو کې هم کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د اسلامي هیوادونو مشران د ترهګرۍ ضد جنګېدو لپاره له یو بل سره په همکارۍ کولو سلا شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل د دې لپاره به په استنبول کې د پولیسو همکارۍ یو مرکز جوړیږي. په استنبول کې د اسلامي کنفرانس سازمان غړو 50 هیوادونو مشران ورغونډ شوي او د اسلامي نړۍ پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. احمد تکل له تفصیل سره.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اسلامي هیوادونو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې به له یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښې همکارۍ لپاره به په استانبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران دا اونۍ په استانبول ښار کې راټول شوي څو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کنفرانس د سازمان 50 غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامله ده. اردوغان غونډې ته په خپله ستونکو وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت درامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړې او تنظیم کړی شي. اردوغان زیاته کړه دې نظر ته په پام سره د اسلامي کنفرانس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د وړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلنه نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک درامنځ ستکیدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حل کې دی. انقره او متحدان یې دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف څرګندونې وکړې. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحانی په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وزي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي.
دا مشال ریډیو ده.
په مقدونیا کې په زرګونه کسانو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې دي چې ولسمشر د شپږ پنځوسو سیاستوالانو ضد دایر شوې مقدمې ختمې کړې او د هغوی بخښلو اعلان یې وکړ. پر بخښل شویو سیاستوالانو په پټه د خلکو ټلیفونونو ریکارډولو تور و. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
په مختونیا کې مظاهره کوونکي د ولسمشر جارج ایوانوف د هغې پریکړې پر ضد په غوسه دي چې په پټه د ټلیفوني اړیکو د ثبتولو په قضیه کې د چارواکو د محکمه کېدو مخنیوی کړی دی. مظاهره کوونکو د اپریل په 14 په هغه دفتر برید وکړ چې ولسمشر لخوا کله کله استعمالیږي. راپارېدلو خلکو همدارنګه د عدلیې د وزارت هندارې ماتې کړې او د پارلمان د ودانۍ ساتونکو پولیسو سره یې خو ډب وکړ. په ورپسې شپه هم په زرګونو مظاهره کوونکي په لارو کوڅو کې موجود و. ځینو یې په حکومتي ودانیو د هګیو او ډبرو وارونه کول. تر دې وړاندې ولسمشر ایوانوف شپږ پنځوس حکومتي او مخالف شخصیتونه چې په پټه د ټلیفونونو د ثبتولو په قضیو کې نومونه راغلي و وبخل. په داسې حال کې چې په مقدونیا کې او له دغه هېواده بهر د دې ګام په وړاندې مظاهرې هم شوې دي. امریکا ویلي د ولسمشر ایوانوف لخوا د جرمونو د کیسونو د تحقیقاتو مخنیوی او بخښنې کول درغل سیاستوال ژغورلی شي. د مقدونیا ولسمشر جارج ایوانوف تر دې وړاندې ویلي و چې هغه د سیاسي شخړې د ختمولو لپاره د هېواد د نامتو سیاستوالو خلاف جوړې شوې دوسیې ختموي او ورپسې به په هېواد کې په ډیموکراټیک فضا کې انتخابات کېږي. خو داسې ښکاري چې د ولسمشر دغې پریکړې په جون کې ترسره کېدونکي انتخابات له خطر سره مخ کړي دي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د سیاستوالو خلاف د جنایي جرمونو د تحقیقاتو درول جدي اندېښنې راپارولې دي. تیر کال د مقدونیا سوشل ډیموکراټیک اتحاد پر وزیر اعظم نیکولا ګروسکي تور پورې کړ چې د 20,000 خلکو د ټلیفونونو په پټه د ریکارډ کولو تر شا یې لاس درلودلو. په دغو کې د هېواد مهم سیاستوال، خبریالان او نور مخاور کسان شامل وو. خو وزیر اعظم دا تور نارد کړل او وی ویل چې د هېواد د بې ثباته کولو هڅې روانې دي. همدارنګه د کورنیو چارو پخوانی وزیره ګوردانا یانکلوفسکا او د استخباراتو پخوانی مشر ساشو ملاکوف هم د بخښل شوو کسانو په فهرست کې شامل دي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار
مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
د ځوانانو غږ خپرونه خو درته وروسته خپرو. اوس وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. دغه خپرونه کې دا ځل د اروپایي ټولنې لخوا د مالی مرستو په اړه باندې اوري. منور شای کوربه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منوشا نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي د ټولنې د پرمختګ لپاره تعلیم بنیادی وسیله ده. کومو هیوادونو کې چې تعلیم زیات وي هغوی پرمخ ځي او چیرته چې د تعلیم شرح کم وي هغوی شاته پاتې کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه او په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې په خاص توګه د تعلیم کمې ده چې له وجې دا سیمې د نور هیواد په نسبت شاته پاتې دي. د لپاره حکومت هڅه کوي چې د ټولنې هر وګړي ته تعلیم ورکړي. وخت په وخت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو لپاره کمپاینونه چلول کیږي، خو پوښتنه دا ده چې کوم ځوانان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي او د سکول د عمر نه اوختي، هغوی به څه کوي؟ ځکه چې د تعلیم نه بغیر هغوی په ټولنه کې خپل کردار په سمه توګه نشي ترسره کولی. دې لړ کې ماهرین وایي چې که بې تعلیمه خلکو ته هنرونه زده کړی شي، نو دوی تر ډېره حده دغه کمی پوره کولی شي. دې ته په کتو سره د پاکستان د صنعت او پیداوار وزارت د یورپی یونین په همکارۍ د تکنیکی او هنري زده کړو یو پروګرام شروع کړی چې پکې ځوانانو ته مفت تعلیم ورکوي. دا پروګرام د ټکنالوژۍ د ودې لپاره کارکوونکي یوه اداره چلوي چې د مطبوعاتي څانګې مشره زینت بیبی یې مشال ریډیو ته وایي.
The technology upgradation and skill development company da Tastic. Tastic company chikam da 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 hukumat e Pakistan land kar kiyo da chikam da manga federal government de age ki Ministry of Industries and Production under kar ko manga da di chikam e mali industry di mali imdad de aga da European Union da tar alag na de او د کی موږ سره پروګرام دی ایو فنډډ ټیبټ سپورټ پروګرام ورته موږ وایو چې هغه کې موږ په پوره خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې چې کوم ځوانان بې روزګار دي، د تعلیمونه یې نه دي کړي او سکولونه نه ډراپ آؤټ شوي دي، هغه ته موږ مفت فنی او تکنیکی چې کوم هنري زده کړې دي هغه ورکوو.
دا چې په دې پروګرام کې به ټول څومره ځوانانو ته تربیت ورکول کیږي او دا زده کړې به چیرته ورکول کیږي؟ نوموړی په دې حق وویل.
دی حوالی سره چې کوم دا پروګرام دی دی کې به موږ ته کوم مکمل یو ټارګټ راکړی شوی دی، هغه دا دی چې 2000 چې کوم ځوان کول دی هغه کې الکان دی په هغه چې نه کوي هغه ته به مفت هنري زده کړې موږ ورکو. دی کې دا ټول 2000 چې کوم تعداد دی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د ځوانو لپاره دی. نو په دې کې چې دی اوس حاضر وخت موږ شپږ 2000 نه سیوا تقریبا ټریننګونه ورکړي دي او دی دا سلورم فیز چې کوم اوس زموږ شروع شو په دې کې به 3500 نه سیوا ځوانانو ته الکانو جنکو ته موږ مفت هنري زده کړې ورکو. په دې کې به لږ تاسو ته معلومات دا درکول غواړم چې دا هنري زده کړې صرف هنري زده کړې نه وي، دا موږ چې کوم زموږ پارټنر انسټیټیوټس دي یا چې کوم داسې ټیکنیکل ادارې دي هغې سره زموږ کانټریکټس وي او هغې چې کوم دی په پوره خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو چې کوم خیبر پښتونخوا ډسټرکټس دي او قبایلی سیمې دي په هغې کې دغه انسټیټیوټس وي او هلته کې دغه ماشومانو ته دا تربیتونه ورکړی شي.
زینت بیبی وای دوی د دې پروګرام لپاره بې تعلیمه او یا لږ تعلیم لرونکي بې وسه هلکان او جنکۍ انتخابوي چې په نتیجه کې یې بې روزګار ځوانان د باعزته روزګار ترلاسه کولو جوګه شي. دې کورسونو کې ځوانان څنګه برخه اخیستلی شي؟ نوموړی په دې حق لوای
دی داسې کولی شي چې د دې علاقې کم دې سره نږدې اداره وي کم ټیکنیکل انسټیټیوشن دی هغه ته تللی شي او تاسو کولی شي چې د ټاسټیک هغه مفت کورسونه د سره راغلی دي او کنه نه چې هغه راغلی نه الته کې ادارو کې فارمونه موجود وي او الته کې لوکل ادارو سره هم فارمونه موجود وي الته نه دی هغه فارم واخلي هغه جمع کی د عمر حد پدې کې د 45 کالو داوالي 15 کالو پورې دی او د دې لپاره کرایټیریا هم تاسو ته وي د هغه نه پس بیا ولې چې دا خدای سي چې مثال په یو کورس کې 10 سټوډنټ موږ سره او هغه چې دونه د پاره موږ سره ډېر ډېر سره ماشومان موږ سره اپلای وکي نو په هغه کې بیا زمونږ کسان دي او د دې نه انټرویو غوښتل کیږي او په شفاف بنیاد باندې هغه انټرویو کې چې بیا کوم ټول کې زیات ضرورتمند مستحق غریبانان وي موږ هغه ته پرایورټي ورکو او هغه ته داخلي ورکړي کیږي.
زینت بیبی وای دوی په سلويختو بیلابیل وسانګو کې ځوانانو ته فنی او هنري زده کړې ورکوي چې پکې هر لک یا جنۍ ته د هغه د پوهې او په سیمه کې د هغه هنر د ضرورت مطابق داخله ورکول کیږي.
کی کم نه کم ټایم د یو میاشت کورسوم شته او د دې زیات نه زیات د شپږ میاشتو کورسوم شته او د حکومت پاکستان د اړخ نه دیتا سرټیفیکټونه ورکړي شي نه دا ماشومان چې کوم دی په ټول دنیا کې د چې چاته هم کار کول غواړي دیتا همیشه په خن نظر کتل شي او دیتا هر کلی ویل شي ولې چې دوی سره سرټیفیکټ د حکومت پاکستان د اړخ نه دی تربیت نه پس موږ دا ماشومان دغه سینه پرېږدو دا ځوانان چې دی اغه لپاره بیا زمنګ اړخنه پلیسمنت ورته موږ وایو یعنی د روزګار چې کوم موقع ورته برابر دا لپاره زمنګ پوره د مارکیټ لینکیج یو ګیل ډپارټمنټ چې اغه ته ورځي او اغي لپاره التکی مختلف کار روزگار ذریعے جوړی د دینه علاوه چې کوم دې بلا سود وړي کرځي هم موږ غي تورکو کمی چې د مختلف ادارو د اړخ نه وي نه هغه سره دغه ماشومان څوک خپل کاروبار شروع کول غواړي هغه ته دغه مرستې میلو شي نو ولې چې دا د سود نه بغیر کردی وي نه ماشومان په خوشحالۍ باندې اخلي او دې سره د ډیر موږ سره داسې سکسس سټوریز دي چې هغه ځوانانو خپل کاروبارونه هم شروع کړي دي او نن یو خوشحاله ژوند تیروي.
د تکنیکی او هنری زده کړو په دې کورسونو کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ. زینت بیبی په دې حقله تفصیل درکوي.
مختلف میډیایي چې کومې لارې دي هغه کې اخبار دی، رادیو دی، ټلویزیون دی، دغې لارې هم چې دی مونږ دا خلک خبرو او اوس هیلپ لاین نمبر به هم دی ته وایم چې دی خبر شي که څه قسم معلومات اغېستل غواړي د هغې لپاره 0912 3 5 0 9 یو ځل بیا به ورته وایم 0912 3 5 0 9 د دې نه علاوه زمونږ د فیسبوک د لارې هم دې معلومات اغستی شي. هغه لپاره زمونږ چې کومه د فیسبوک پاڼه ده هغه د EU funded TVET TVET support program EU funded TVET support program او ویب سایت لاره ده زمونږ www.tusdec.org.pk/TVET.
نوموړې ځوانانو او په خاص توګه د جنکو په نوم د خپل ادارې لخوا دا پیغام لري.
اوریدونکو چې کومې زمونږ د خویندې مېندې د دې وخت د باواز اوري اغه ته خبر زموږ کول غواړم چې تاسو مخکې راشي او د ژوند ته مخ وړاندې تللو لپاره ضروری ده چې تاسو څنګه څه هنر ترلاسه کړئ. ولې چې ډېرې داسې خویندې مېندې مونږ اولې دي چې اغه سره په ژوند کې خدای مکر چې تاسو څه وخت راشي چې تاسو تکلیف کې راشي چې تاسو اغه سره چې کله نه نه چې اغه سره خپل لاس کې څه څه هنر نه کم از کم دومره حکومت شي چې د کور دننه خپه هيا عزت کې د خپل هنر په ذریعہ باندې خپل بچو لپاره دغه پیسې وګټي چې هغه کم بنیادی ضرورتونه دي که هغه د اړید سکول خرچه ده که هغه د اړید علاج خرچه ده هغه کم از کم پوره کړی شي. نو د ژوند کې د کامیابۍ لپاره ضروري ده چې تاسو مخ په وړاندې راشي او زموږ مقصد دا دی کومه چې موږ زنانه د کورونو نه راوباسو د دې حیا عزت موږ چېرته وایو چې دا نه د پښتنو په ټولنه کې ښه حیا عزت سره ښه په پرده کې دی چې د خپل کار وکړي او د کور دننه د خپل روزګارونه کوي شي.
تاسو د زینت بیبی خبرې واورېدې. نوموړې د فنی او هنري زده کړو د ادارې د مطبوعاتو د څانګې مشره ده. د یادې ادارې نه په زرګونو ځوانان فارغ شوي چې په کې مو د ځینې بریالي ځوانانو سره هم خبرې کړي خو د یوې لنډې دمې نه پاس پی واورې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به داونه واوري. د پاکستان حکومت د یورپی یونین په مالی مرسته د کم تعلیم لرونکو الکانو جنکو لپاره یو پروګرام شروع کړي چې پکې د ځوانانو ته تکنیکی او هنري زده کړې ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه په زرګونو ځوانانو د دې پروګرام نه ګټه پورته کړې. د نور تفصیل لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
د سوات یو ځوان چې تعلیم یې نیمګړی پریخی او د هنر په زده کړه کې هم د مشکلاتو سره مخ وو د فنی او هنري زده کړو د دې پروګرام نه فارغ شوی وای.
اما شیرزاده نوم دی د نوي ګریمنګوري اوسیدونکی شپږم پورې مې سبق وی بیا سي پاک خاصه مسلې رالې او بیا سي ګرځېدم تر مې بیا مصروف کار دکې نو چې هنري زده کې ولې تعلیم ته ونه کو اوس دې سي ګرځې بیا سي خرابېږي مصروف دکې نو ولما یو لس کال مصروف وکړو نو استاد را دي من کار نه خو دي سي هغه خو دي خو کار یو تستي ګر طرف نه کورس راغې بیا سوات نو ټیکنیکل تمام اپلای وکړه نو هغه به کې بیا زو ولا ګولم نه سره پاره کې بیا مله شپږ میاشتې د موټر سایکلو د مکینک کورس وکړ بیا دا مو کورسونو پیسون پیسیم نو پاره کې بیا ما خو مکمل کار زده کو دا غې نه پس بیا ما د شکل ټوره شپ کې نو کریمې لو شو پاره کې خاص روز زما 2000 روپۍ تنخواه ده د کور خرچې پم چې دی زما خرچې پم چې دی واده میم کړ خیر سره والي صاحب میمولا واسکول کې نو کار ده درې رونه یو 15 خويندې.
د شیرزاده مور ابی وای زوی د ماشومتوب رئیس په مصری خانه کې کار کاوه خو نه یې سم کار زده کړی وو او نه یې پیسې ګټلې. د نوموړي مور اوس څه احساسوي؟
وزه ډیره خوشاله شکر الحمدلله لاول ډیره پریشان ما د دکار نو او دکار اوس په شکر الحمدلله دا کوڅه ته ملل شو په دې کوڅه په وجه باندې خدای پاک کامیاب کو انو د دکان کې ولک دغه دکان دغه مسله واچې د موږ د کار لګه د به وی مال استاد پیسې نه راکای لکه د پیسو په وجه باندې خپل استاد نه راوته او د استاد سره دونو وخت د سره لو ماشوم د ښه دي لکه دې د شنه کال کې وځي دا وخت نه کارته کینو لې وړ کې ولکه اوس به دغه دوا کوچ خدای پاک دې کامیاب کړي د خیر وخت کار باندې خدای میلا خوش خدای میلا کړی دی خدای پاک دې کامیاب کړي کور خرچه به چلی او د خپل ښځې به دخکي چې د دې څه میلاویږي هغه به دې دکوي ښه خیر ان شاء الله تعالی.
بلخوا د کوز دیر تیمرګرې نازیه بیبي د جامو په ګنډلو یا درزیتوب کې د نوي زده کړو سره د دې جوګه شوې چې د خپلو بچو او کورنۍ بوج اوچت کړي.
زه چې دی لسم می کړی خو باقی چې کالج د تلو زموږ د لارې سم مسله وو سو وسم وته نه کېده نو په دې وجه نور پاتې دی او بیا چې دی زما د واده شپږ کالو شو درې مې بچی دی او خاون مې بې روزګاره دی د کرې په کور کې هم اوسېږو بیا دلته ماته یو موقع میلاو شو چې هغه دلته فرسټیک د طرف نه مونږ تفریح کورسونه راغو هغې کې بیا مونږ داخله وکړو او مونږ تفریح بی پي سه کورس را کړی کېده او هغې کې لکب چې شپږو میاشتو ما د فیشن ډیزاینینګ کورس وکړو د هغې نه پس اوس د نکو جامع لکه ډیزاین والا هم ګنډلی شم کنه الکان هم کوم ډیزاینینګ والا د جنکو هم کولی شم بس کور خرچه مر څه خو دې خو کې لکه مخ کې چونو ما د الکانو کپڑے ګنډلی خو ډیزاینینګ به مینه شکولې اوس ته دې کورس نه بعد چې دې نو اوس د جنکو ډیزاینینګ هم کولی شم او د الکانو هم کولی شم نو اوس لکه گاکم خې گزاره کوي راځي زمام په کیسه خرچه مرسه کیږي کور کې ضرورت نی مینو کولې شم لکه خرچه مرسه ور کولې شم 5000 روپو پورې ز کور خرچه ځان لکه کولې شم ماشومان می چې دی هغه هم واړ دیو خرچه مرسه ته غیلم کوم ځان لکه خپل بس کوم خو دی خو مړ ژوندې پکې کوم نو
اوس د نازیه خواخه هم د خپل انګور نه خوشاله ده چې نه یوازې د ځان او بچو لګښتونه پوره کوي بلکې د سره هم د ضرورت په وخت کې مرسته کوي.
هغه په تاسو په خپل ویلې دی کنه چې دای تیاری کړی دی نور مل راځي او دا غره را کوندو الکان در سړونه د جامع لکه صحیح ګڼي خپل ډیزاین نو په ارڅه پوره باندې ګڼي نو نور څو دادا چې بچی وسنه په دې وجوان لکه کار ټیټ نشي کولی نور خو صحیح ده ماشاءالله خپل گزاره خکیږي خر بچو خپل لکه خپل دغه پکې کین او خپ پرده کې مناسب دغه سنټر ته چې بمتل نو خپ پرده کې بدل او خپ خپل آیا عزت کې بدل خپ پرده خپ دغه کې بدل او نور خو د سیده غنشته دي نو څه اوس په آیا او په عزت کې ناصر او په پرده کې خپل روزګار کوي او موږ ته خټول خوشاله او خره کور کارم کوي دغه خپل ګاندلم کوي هر څه دغه کوي ځکه چې چاته سي مين ضرورت مين خو چې دې اوسې زمانه نه دې منې کړي خره جامې
دا راز د دیر چکدری سیمې یو ځوان وای د پلاریه د ترکانې دکان وو د تهام هنر زده کړی وو خو په پخوانی روایتي طریقو کار او سوک نه خوخوي بلکې جدید او نوي کارونه خوخوي چې د فنی او هنري تعلیم په دې پروګرام کې یې زده کړل.
زما سناولا نوم دی او عمر می تقریبا 22 سال دی. ما واده کړی دی یو نیم کالو شو د واده می او یو می زوی دی ما در په کور کې ټول نمشر یم پنځه می هویندې دي او دوه می رونه دي را سره پلار می په خوا زمانه کې ترکانو سی ورکوټه شند دکانه او ما چې میټر کو کو نو بیا د اوس مالی مشکلات ما مخکې سبقونه ویل شو پلار می ټیک پلار می ترکانو خو هغه د په خوا زمانه ترکانو لکه هغه چې کمکار مونږ ته خو نو هغه وس کم خلک چې هغه نشو خوشاله خدا ټیسټ ډیک د طرفه دا یو کورس راغه فری کورس او هغه مونږ پای کې ډیر نوې سوې ځد کړن نو څنګه مارکیټ کې دا خبره کول شو کوم ډیزاین جسو غواړي هغه ته برابر جوړول شو په پکور کې مې مور فلار خو این درونه ټول ما سره وسیږي خو زمون کاروبار ماشاءالله خره او ټول زمانه خو خوشاله دي رانه گزاره حل ماشاءالله زم دکان گزاره کوي باغ بن چلو د میاشتې د 20000 نه ولا 25000 پورې زمون ګټه ده او په دې باندې ټول کور خرچي دي لکه نور څوک د ګټي وټي نشتی.
د ثنا الله موروای وړاندې د مالی مشکلاتو سره مخ وو خو د زوی د نوي زده کړو لوجه د کور حالات ډیر ښه شوې دي.
مخکې لکه صدقه نه کېده واستې دغه کورس وکړو دغه باندې نه پسم دغه دکان دغه کو په دې کورس کې لکه نوې نه چلیز دغه هغه وکړو الله پاک رحم وکړي دغه دکان ځان دغه کو مخکې لکه پلار دکانو سپر نه چر او دغه لکه سکار مار نه شو لګي دغه کوله دا کور شي وکړو د کور گزار پر روانه ده د شل زر نواله پنځه زر په پورې میاش ګټیو موږ ډېر زیات خوشاله یو لکه زموږ د ورکوټه ماشوم زیاده خدغره لکه یو
کارپوهان وای تعلیم د یو انسان د ژوند لپاره ډیر اهمیت لري، خو کوم ځوانان چې د سکول د عمر نه اوختي او تعلیم یې کم وي، نو د هغې تر څنګه د کسب یا هنر زده کړه ورته په کار روزګار کې ډیره ګټه رسولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221211. دا شمېره تاسو ته یو وار بیا وایو: 00420221211. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.